ګران اوریدونکو د ډیوریډو ادبی خبرونه د غزل محفل ته مو ز بارکوال میخیل هر کلی کوم په دې هله چې روغ جوړ او خوشاله بیاست. د تل په څیر په دې خبرونه کې هم خوندوري سندرې درته لرو او هم مو یو پزړه پوری شاعر درته را مېل مکړی دی. تاسو هم کولای شئ چې خبرونه تراسي خپل خوندور شعرونه را سره شریک کړئ او که زموږ له میلمه څخه پښتنې لری نو باید چې شاعری او ادب سره تړلی نوې پښتنې ځنې وکړي. زموږ د نن خبرونې میلمه شاعر خالد ریحان دی چې د افغانستان د پکتیکا ولایت اوسیدونکی دی خو دا مهال په سعودي عربستان کې د پردیسۍ شپې ورځې سبا کوي. خو مخکې له دې چې ریحان صاحب ته هرکلی وایو د ټلیفون شمیرې درته اعلانوم. په دغو شمیرو ټلیفون راته وکړئ: 001-202-205-04-03 001-202-205-04-03. بل شمیره ده، په دې شمیره په وړیا توګه ټلیفون راته کولای سي: 0800-999-90 0800-999-90. د غزل محفل په اره خپرونه کې مو هڅه دا وي چې داسې شاعران درته را مېلمانه کړو چې د چا خبره حساب ورباندې کیږي او په اوس وخت کې یا په معاصر پښتو شاعرۍ کې د شو شاعرانو په توګه پیژندل کیږي. نو د نن د غزل محفل میلمه مو د پښتو تکړه شاعر خالد ریحان دی. ریحان صاحب، هر کلی درته وایم. مننه میخیل صاحب، له هڅه
مخکې ستاسو ته او ستاسو د ادبي خپرونې ټولو اورېدونکو ته سلامونه او احترامات ډالۍ کوم او مننه کوم چې ماته مو وخت راکړ.
ریحان صاحب، له تاسې هم ډېره مننه چې د پردیسۍ په ژوند کې مو موږ ته وخت راوایست. نو په دې یوه ساعت کې به ریحان صاحب له تاسې څخه شاعري هم اورو، ستاسې پر شاعري او همدارنګه په اوسنۍ شاعري به له تاسې سره خبرې هم کوو. اورېدونکي به مو خپرونې ته راځي. اورېدونکو، په پایل کې غواړم چې د ریحان صاحب یوه غزل سره واورو. د ریحان صاحب د شعرونو یوه ټولګه د ورابانې په نامه چاپ ته ل دې شیری ټولګې یو غزل را اخلم. د مرګې د ډاله ډنګ را پسې سوي، د مرګې د ډاله ډنګ را پسې سوي، سر په وینو یما جنگ را پسې سوي، د ناسور زخم په لپه کې داغ وړما، د ناسور زخم پلپ کې داغ وړما، د خاټول د نصیب رنگ را پسې سوي، د افسوس ته کې مې زړه خوري لکه توره، د افسوس ته کې مې زړه خوري لکه توره، چې د چا د وینو زنګ را پسې سوي، د یار کلی کې مې سترګې رقیب څاري، د یار کلی کې مې سترګې رقیب څاري، یو څه لري خو به څنګ را پسې سوي، د سندرو بدرګې را پسې درومې، د سندرو بدرګې را پسې درومې، ستا د شنو بنګړیو شرنګ را پسې سوي، او چې د خیال ژرند می ساتي په گردش کې، چې د خیال ژرند می ساتي په گردش کې، یا ریحانا غنم رنگ را پسې سوي، د مرګي د ډاله ډنګ را پسې سوي، سر په وینو یما جنگ را پسې سوي. ریحان صاحب، پایل به لدې را وکړو چې لدې غزلې به اورېدونکو درک لګولی وي چې دا د یوه ځوان شاعر یا د یوه نوي او مبتدی شاعر غزل نه ښکاري، بلکې د داسې یو شاعر غزل ښکاري چې لسګونو کلونه یې د شعر لیکلو په ښه تجربه او ریاضت کړی وي. نو که دا راته ووایي چې آیا شاعری چې مو پایل کړه تر هغه وخت مو د نور شاعرانو شاعری لوستې و، په ذهن کې مو د شعر لیکلو تجربه پخه کړې و، او بیا مو په شعر لیکلو پایل وکړ کنه لکه مو ورځ چې مو شعر پایل کړ تر هغه مخکې مو شاعری لوستې نه و. ریحان صاحب، ریحان صاحب زما ژغ اوري؟ ریحان صاحب زما ژغ نه اوري، فکر کوم د ریحان صاحب زما ژغ اوري. ریحان صاحب زما ژغ نه اوري، ل خپل تخنیکی همکاري به هیله وکم چې که ریحان صاحب ته بیا ټلیفون وکړي کېدای شي چې د ټلیفون په کرښه کې څه ستونزه وي. ریحان صاحب زما ژغ اوري؟ اوس اوس دې ژغ راځي. زما پوښتنه که دې اورېدلې وي نو بس بسم الله کوي، خپلې خبرې شروع
کړه.
او ژغ دې راځي اوس ریحان صاحب بیخي. او ریحان صاحب څومره چې ستا شاعري مال وسته ده، ستا دغه ورابانی شعري ټولګه یا ستا د څلوري دوی وه ټولګه ده د غړوندي په نامه هغه چې مال وسته ده، نو ډیر نوي اصطلاحات، نوي ترکیبونه او نوي تشبیهات مې په کې لیدلې دي. نو تا چې کله شاعري پایل کړه یا په دې څه وخت کې چې تا دغه شاعري کړې ده، نو په دې کې تا داسې محسوس کړه چې آیا شاعري یو څه نوي هم په کار وي، ځکه چې کومه شاعري چې تا لوستې او چې په هغه کې کوم اصطلاحات کوم ترکیبونه وو، نو تا نه غوښتل چې دا بیا تکرار شي، او دا احساس څنګه در سره پیدا شو چې ته په خپل شعر کې باید خپلې خبرې وکړې؟
ما مختلف کوم هغه د نظر د بعد هر شاعر دا کوشش وکړي چې هغه خپل یو څه ولري، که هم د شعر په مطالعه کې موږ په کلاسیک ادب کې او په اوسني پښتو ادب شعر کې ډېر لوی شاعران لرو، او د هغو مطالعه چې کوو نو قدم کله کله موږ د هغوی تر اثر لاندې راځو، د هغوی په اثر کې موږ شعرونه لیکو لکه زموږ ګلان کهول چې کومه شاعري کوي اکثره د لویو شاعرانو تر اثر لاندې شاعري کوي. خیر هغه اثر هم باید یو مخ دسې نه وي چې هغه ترکیبونه هم هغه وي یا اصطلاحات هم هغه وي، مقصد خپله هم باید یو شی ولري. یو شاعر زما خپله نوښت خوښېږي په شعر کې، او نوي اصطلاحات باید او سمبولونه یا هغه د چا خبره ده زموږ کوم د کره پښتو دین محلي محلي کلمه یا لغاتونه د دغه څه د شفات شوي دي او شانې دي راوړي. زما خپله کوښښ دا شی په شعر کې راوړم، نه یم خبر څومره به بریالی شوی یم. شاید یو څه اثر به د نورو شاعرانو نه شاعري کې خو یو څه خپلم خپلې خبرې لرم.
نو ریحان صاحب ستا پر شاعری به بیا هم غږیږو، نو که خپل یو نوی غزل یا که آزاد شعر وي هم پروا نه کوي، خو که غزل وي خوند به وکړي، ځکه چې خپرونه د غزل محفل ده. نو که یو نوی غزل در څخه واورو خوند به وکړي، بیا به خبرې کوو. سمه ده،
نو خیر صاحب، که څه هم په دې رښتیا کې مې هغه چا خبرې د شاعري سفر یو څه تکنه شوی دی، نه یم خبر چې له هر شاعر سره به داسې کېږي که له ما سره به داسې کېږي. د وروستیو کې مې بېښه ډېره کمه شاعري کړې ده، نه پوهېږم چې ولې، خو دا ځینې یم غزل سره سره دا به بېښه شریکوم.
او صحیح بېخي، بس ورته غوږ یو ارشاد
غزل دی وایي: وړم راوړم راوړم وړم وړم راوړم چکرېتي. وړم راوړم راوړم وړم وړم راوړم سکروتي، د جن له لاسه په لیمو کې زنګوم سکروتي.
واه ډېر ښه،
مننه. تاوده یادونه دي شېبه شېبه کوکۍ ورکوي. تاوده یادونه دي
شېبه شېبه کوکۍ ورکوي،
د زړه مغرق شینې سرې کښته دم سکروتي. او چا په دې ځمکه اداره دې د غلای کرالای. چا په دې ځمکه اداره دې د غلای کرالای، په خو یو ګټو باندې لو کوي مرې دم سکروتي. او دې له غلان دوران کې څه کړی د سرغل په جبا. دې له غلان دوران کې څه کړی د سرغل په جبا، ورسره ماشي مورو ورو راغلم سکروتي.
واه واه ډېر ښه.
مننه. کټ کټ خندا ته مغرور یار، زه صبر ګډه کړله. کټ کټ خندا ته مغرور یار، زه صبر ګډه کړله، مطلب یې دا و چې په سرو ګلو شندم سکروتي. او د حسین تاو ته د تسلیم یم لار په سر ګرځوم. یغه شین تاو ته د تسلیم یم لاس په سر ګرځوم، په سره غرمه کې دلم په سره غرمه کې دلم بکره ممنم سکروتي. او ریحانه زړه مې د دوزخ وطن له اوره ډک دی. ریحانه زړه مې د دوزخ وطن له اوره ډک دی، ښکاري زوشکي خو له سر ګوته کوم سکروتي.
ډېر ښه، ډېره زوروره او ډېره له درده ډک غزل. ریحان صاحب تا مخکې وویل چې شاعري دې اوس تر پخوا کمه سوې ده، آیا سبب یې پردیسي ده که نه په وطن کې دیم په وروستیو کې کمه شاعري کوله که څنګه؟
شاعری نه کېږي، ځکه یو خو مې وخت ډېر په پردیسي کې تېرېږي، وطن ته چې ولاړتم هلته د څو میاشتو په رخصتي باندې ځمه، نو په وطن کې ما شاعري بېشي کمه کړې، ټوله شاعري مې په پردیسي کې کړې، خو په دې وروستیو کې نه پوهېږم چې څنګه به خدای شاعري مې تکه نه کړې ده. داسې ډېر په میاشتو چې که یو غزل مې ولیکو
دغه د شیرینو ټولګې چې د کمی چاپ دی، اوراباڼې او یا څلوریځې غړوندي یا دا اوسنۍ غزل چې در راته وویل، دا په دې کې د اکثره شاعري په وطن کې کړې ده که په پردیسي کې؟
نه، تقریبا ټوله شاعري ما په دلته په پردیسي کې لیکلې، په وطن کې ما ډېره کمه شاعري کړې.
نو پوښتنه مې دا وه چې ته چې په سعودي عربستان کې اوسېږې، سعودي عربستان خو نو هلته خو دا به ووایو چې هلته خو قراري ده او دا وطن په آرام دی، خو ستا په شاعري کې چې کوم دردونه، کومې د وینو او د سکروټو خبرې دي، تا د خپل دردېدلې او جنګ ځپلې وطن ډېره دردونکې انځورګري کړې ده. پوښتنه مې دا وه چې آیا شاعر په لاشعوري توګه په ارواحي لحاظ هم له خپلې خاورې سره تړلی وي، نو ته چې هلته په سعودي عربستان کې اوسېږې، نو آیا ډېر شاعران چې له وطنه لاړ سي کله کله د نورو وطنونو چې کوم حالات وي یا د هغې ټولنې انځورګري هم په شعر کې وخت ناوخته کوي، نو آیستا پام کله کله چې کله شیر لیکي بیا د شیر لیکلو په وخت هم ټول وخت د خپل خاور او خپل ولست مخ ته ای او بیا شیر لیکي
تقریباً
او ریحان صاحب ستا په شاعری کې چې مې وکتل اکثره د جنگي اصطلاحات ډیر په کارول شوی دی خو تر ډیره اکثره د تشبیهاتو په بڼه راوړل شوی دی لکه شهید شهید یادونه جاغور کلمه او کمربند اوربند او چاودنه لنده غشی بم او بارود آیا دا مو په شعوري توګه کارولی دی کنه په غیر شعوري ډول ستاسي ذهن ته د شعر لیکلو په وخت درغلی دی
کله کله یو یوازې ما ځینې کلمې یا ځینې هغه مطور یا کلمې یا ځینې اصلاحات په غیر شعوري توګه باندې هم راځي په خیال کې خو هغه ډېر کم وي که نه خو اکثره چې کومې کلمې دي یوه ته زه کوشش کوم چې داسې کلمې انتخاب کړم چې کومه موضوع ده ځکه هغه باندې یو شی لیکم او د هغه لپاره ځینې خوندورې کلمې زما په نظر باندې د لوستونکو یا د اورېدونکو به څومره خوښېږي هغه به د هغو خپل نظر وي نو اکثره یې شعوري توګه باندې راځي خو ځینې ځینې کلمې داسې وي کله کله لاشعور هم راشي
د استاد د درویش دورانی صاحب په شاعری کې غشی او لنده او دا اصطلاحات پاکم ډیر دنو یو وخت د پښتو یو شاعر پر ده دانی وکه کړی و چې وای دی خلک هغه ته جنگ ته هڅوي یا دا چې ځکه چې وای دی دغه جنگی اصطلاحات ډیر کاروي خو د درویش صاحب شاعری چې موږ څومره لوستې د هغه هم د پښتنو یا د افغانانو د غمیزه انځور کړي د نو کله چې ته د غمیزه انځورې ښکاره خبره د ستا د شاعري غوندې دا اصطلاحات به پکې راځي ستا منظور هم د دغو کلماتو له کارولو همدا ده چې خلکو په نظر کې جنگ یو بد شی انځور سي او له جنګه د خلکو کرکه وسي
نو خو اکثره وخت د غشي یا کمان یا لندي اکثره خو دا خو داسې نه شي چې کوم شاعران راغلي په شعر کې دا له کلاسیک ادبه سره دا کلمې تړلې راغلي دي په هغه وخت کې حالات لږ قسم وو هغو به په یو قسم باندې دا شیان راغلل دوو شاعران یې په بله معنا کړی دي درویش دراني صاحب شاعري خو هغه خو د هر چا په شمال ملکانه کړی زه شاعر راغلم هغه داسې ډېر شعرونه او غزلې لري د سترو او د دښتو چې هغه له سترې له جنګه د لریوالو په هکله راغلی سیدي سره ماته کړه او دا وکړه او غشی مات کړه هغه په دې راغلی دي نو زما هم کوشش وي چې اکثره وخت ما کوتک شاید کلم د دې لپاره په شعر کې نه وي راغلی چې ما کوتک ښایلی ده یعنې کمربند ښایلی ده داسې دا کلمې راغلی دي په هغه ځای کې ما د یو د لکوفته د لریوالو یا کمربند کې زما یو نیم شعر کې مې راغلی چې کمربند کې موږ باید د مرمیو په ځای باندې ګلونه کېږدو غوټۍ کېږدو نو دا شیان مې راغلي دي خو هغه د دې لپاره نه دي چې څوک جنګ ته پکې وهڅېږي که نه په مې دا شعرونه هم ډېر دي چې خلک حماسي شعرونه راځي او خلک جنګ ته پکې هڅوي
صحیح ریحان صاحب د غزل محفل ته اوریدونکي هم راځي ټلیفونونه کوي نو له دوی سره به هم خبرې کوو شعرونه به ځینې اورو او کور مې ته ورزور غلیونی صاحب په خیر
ښه خیر اوسې برکوال محفل صاحب تا ته او استاد مل ریحان صاحب ته مینه احترامات سلامونه وړاندې کوم.
ډېره مننه.
نو بس داسې دی لکه په غزل خو مو واورې دي، بس د په شعر کې زه دا وایم چې انقلابي رنګ هم پکې ښکاري، خو ما په سر کې تپوس ذهن کې راتلو، خو هغه تپوس داسې ما څومره خیال دی د هغې ځواب دوام کو. یو داسې وخت و چې ما شاعري کله تازه تازه شروع کړه، نو هغه دور کې ما سره دا فکر و چې یاره که زه سفر وکړم نو ما د شاعري به په سفر کې ډېره زیاته پخه شي که نه، ولې چې هلته خامخا سړي سره داسې یو کم سے کم داسې یو تنخواہی محسوس ہوئی. ما خپل فکر کوي ما سفر هم نه دی کړی، خو لکه ما وایي چې که زه سفر وکړم نو کېدای شي چې زما شاعري پخه شي او ښه شعرونه ولیکم. نو بس په دې دې هم خبر و کې خپل غزل درته وړاندې کوم.
صحیح ارشاد.
هسې تپوس کوي چې څه پسې مې زړه خوږیږي. هسې تپوس کوي چې څه پسې مې زړه خوږیږي، جانان خبر دی چې په ده پسې مې زړه خوږیږي. او زما جڑا خو هسې نه ده ثابت نه جاړم، زما جڑا خو ابس نه ده، زما جڑا خو هسې نه ده ثابت نه جاړم، زړه رانه ورک دی په خپل زړه پسې مې زړه خوږیږي. او مننه دی د خار سړی دا د خار فنکار مې تا ته پرېښو، د خار سړی دا د خار فنکار مې تا ته پرېښو، د غره سړی یم په شپانه پسې مې زړه خوږیږي. مننه. او دا شعر د ریحان صاحب ته ډالۍ وي، د اختر ورځ وي د یارانو سره غلی ناست یم، د اختر ورځ ده د یارانو سره غلی ناست یم، زه مسافر یم په کاله پسې مې زړه خوږیږي. او بیا مقصد څوک چې ما وژني او زما وینو ته تږی ناست دی، څوک چې ما وژني او زما وینو ته تږی ناست دی، روغ لیونی په هغه پسې مې زړه خوږیږي.
ډېره مننه روغ لیونی صاحب، ډېر
خوندور. مننه هم کوم، خیر اوسې برکوان.
کراچۍ ته اردو عبیدالله ارمانی صاحب په خیر راغلی.
السلام علیکم، بارک مخی صاحب خیر دی په نصیب ته تم سره مې چې سه په خیر
شکر مرشی او ته څنګه د غزل محفل ته د څه راوړی؟
بالکل مخی صاحب غزل می په تمام د چې اورو کې شعر راوړی تاسو درنه وزو ته به ډالې کوم
خپل غزل دی.
او بالکل.
نو بس کې یو د ودرې بایت جن راوړې شبې.
بارک مخی صاحب چې دغه د تو وایم کې پترنم کې درته.
نو بس ترنم دې ما نه دی اورېدلې، ګوره چې ترنم دې څنګه دی.
ګوره بارک مخی صاحب ما ترنم تاسو زلي زلي اورېدلې.
نو دا چې ير سوې مې دی نو ما نه دا چې ترنم دې به خوند دی، کدي شو خوند ور ترنم وایم ما به درته ویلې و چې دغه سی به ول را اورې.
ګوره نو کې دا است به او پای ما ترنم کې بس خوند تنه مندلې نه دی که څنګه دی.
نو خوند خو خپل لاس یو شای دی چې هغه په خبرو نه مندې ځنه را اوره وای
روان سم بل نه ښه بالکل ترنم کې به درته وایم، خدای دې وکړي ستاسو خوشی وړو ګرځي مهرباني. اول موسم د پسر لی ما و جلال وای بغرو چه مکزی و لیک و چل وای، موسم د پسر لی ما و جلال وای بغرو چه مکزی و لیک و چل وای، روال وای ده کند جرد بغرو چه آغاز و سلا و لفظو کی و ریاض و یا نرای نرای باران وای فغرو چه نکزی و لکو چلوای، موسم دا پسر لیما و جالان وای فغرو چه نکزی و لکو چلوای، جانان جانان باندې تل پروت پر زنګان وای د کلی غم ځان شاو خوان وای، جانان باندې تل پروت پر زنګان وای د کلی غم ځان شاو خوان وای، نو التاب من کلی یو داستان وای
ډېره مننه ارمانی صاحب،
بس دې کومه غزل ورته ده کنه.
ډېره مننه کور ودان، ډېره مننه. ریحان صاحب د پښتو متل دی وای د جنگ خبرې خوږې دي خو سات تریخ دی. نو د ارمانی صاحب په شعر کې وای په غرو کې کژدی وای او جانان سره وای د کوچتو بینو ځم چې دا د کوچتو سندرې خو په سندرو کې خو خوند کوي خو د کوچتو ژوند خو ځم یو شپه ډیره ګرانه ده. څه فکر کوي زموږ په شاعري کې دغه خبرې څنګه ګڼي چې وای زما د خپل سپیرې خاورې خوښې دي او ستا ماڼۍ مینه دې خوښې او دا کوم او کوم دا ولې زموږ خلک داسې شاعري ته په څه نظر ګوري؟ بالکل بالکل ځانو یہ سندر ته ځو ریحان صاحب یہ سندر به سره واورو او بیا راځو په شاعری خبرې کوو.
بلکی گیتاوان زمادے خڑس مکاشی نسمان زمان سواد با جوڑا وزیرستان زمان سواد با جوڑا وزیرستان زمان بیانی آزما بیان زمان پاٹ کون زندان منم
نئے منم نئے منم
نور کل جبر پخپل زان منم
نئے منم نئے منم
دا بغاوت خو اس ایمان زمادے دا خڑس مکاشی نسمان زمادے سوات با جوڑا وزیرستان زماد سوات با جوڑا وزیرستان زماد بیانی آسما بیان زماد کتلی گم نور کی گم واورا
خوئی واورا خوئی واورا
نور نہ چپ کی گم نہ ڈارے گم واورا
خوئی واورا خوئی واورا
نور دلاس کچھ سواخ لگ ریوان زما دے مکاشی نسمان زما دے سواد با جوڑا وزیرستان زما دے سواد با جوڑا وزیرستان زما
دے دا هارون باچا پژخ کی مو سندر اوری دلا چی شعر دا پښتو دا تکړه شاعر ممتاز اورگزی شعر وو د نن د غزل محفل ادبی خبرونه میلمه مو ځوان شاعر خالد ریحان دی. ریحان صاحب را سره یست؟ ستاسو یو شعر دی یو بیت دی وای شعر د شعار په کچر نه ځي بویا آس د هنر شعر د شعار په کچر نه ځي بویا آس د هنر دغه نازک ناوکۍ غواړي لباس د هنر په ادب کې د شعر او شعر بحث له ډیرو مودو را روان دی خو تاسو چې په شعر کې مخصوصي اشاره ورته کړې ده نو غواړم چې په دې لږ خبرې راته وکړئ چې زموږ اورېدونکي پوه سي چې په شعر کې هنر څنګه وي او شعر څه ته وایي.
شعر 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 وقت بازار مشاعرے کی ہم سواری شعر شعر تقریبا شیرش کنزل به ارتوی یعنی کتر هم مشاهره یا دقیقی به سقایی رو بدن به خلق خوشایی هم رفتیم که خوشایی فقط یا فاکیتی اینا کم شیر هنری شیره میگی هنر در شیر که به لفظین انتخاب ده به کلمه انتخاب ده او موضوع انتخاب ده استعاره و تشبیه در شعری که روشی په حالات باندې ما غشیر نو پات کېدل تر ډېره وخت پورې ما خپل کوشش کړی د تر اوسه مې کوم خوار ته ورته شی تر اوسه مې نه کړل زه هم ډېر مرګري لکې
او ریحان صاحب د پښتنو ډېر لوی وطن دی که موږ وګورو په دې لارو بر وطن کې دا وخت په زرګونو شاعران که ووایم مبالغه به نه وي او په دې خبره فکر کوم ته به راسره قانع سي چې موږ به ډېر کم داسې شاعران لرو چې هغه د ښو شاعرانو نوم ورکول کېدای سي په دې زرګونو شاعرانو کې. نو په پښتو کې چې دا وخت د نقد یا د کره کتنې دود ډېر عام نه دی، نو څه فکر کوئ چې آیا دغه نور شاعران چې فکر کوي چې دوی هم واقعي شاعري کوي او یوازې الفاظ د ردیف او قافیو په زندان کې نه بندوي، نو دوی به څنګه پوهول کېږي چې دوی یا خو ښه شاعري زده کړي، واقعي شاعري زده کړي چې شعر څه ته وایي او هغه شعر ولیکي، او یا د شعر له لیکلو لاس واخلي او د ادب په نورو څانګو کې کار وکړي؟ بلې، یقین صاحب وښکوم هغه ستا خبره چې شاعران
راغلي دي او شاعران دي په دې کې ډېر کم شاعران دي چې هغه د دې په کوښمار خو دما یو خیر زموږ شاعران شته لر او بر وطن کې ډېر شاعران شته چې هغه هنري شاعري کوي، ژوندۍ شاعري کوي. په کار دا ده چې د نقد یا د کره کتنې برخه لکه د نثر برخه کې چې کم کار شوی ده، او کره کتنه هم د نثر یوه برخه ده، په کره کتنه کې خو بیخي کم کار شوی ده. او بل دا خبره ده چې زموږ که ځوان شاعران دي او که مشران شاعران دي، دغه نقد ډېر زغملی هم نه شي کېدی. یو چا په شعر باندې نقد یا کره کتنه وکړه نو هغه داسې وایي چې دا یې زما سره یا کوم کین لري یا کوم بغض لري. شاید ځینې کره کتونکي به وي چې له دې نه هم یو چا کره کتنه یا نقد کوي، خو ټول نقد یا ټول کره کتونکي داسې نه دي. بعد نقد وشي په شعرو باندې چې کوم هنري شعرونه دي، خلک ورته باید کره کتونکي چې چېرته په شعر باندې پوهېږي هغه باید داسې لیکنې وکړي، کتابونه وویلي چې په دې موضوع باندې شي. کوم شعر هنري شعر ده، کوم شعار ده، کوم کمزوری شعر ده. او لوستونکي شاعران یې باید په شعرفونه باندې ولولي، باید په خپلو شعرونو باندې غور وکړي. که شعر لیکل کېږي شعر دې ولیکي، که نه وي نثر دې ولیکي. د ژوند په نورو چارو کې په بله برخه کې دې کار وکړي. شعر هم داسې ضروري نه ده چې دی به خامخا نو یو شی لیکلی شي ذاتي بې لیکي زه د شاعرانو ماته د معلوم دی مخیل صاحب زموږ د پکتیکا یو شاعر ده، تقریبا درې مجموعه زه خبرم چې د شعرونو چاپ شوي دي. هره مجموعه یې دوه سوه درې سوه صفحې، یو کتاب دوه نیم سوه درې سوه صفحې یو کتاب ده. دا یې چاپ کړي دي، زر کوکه یې چاپ کړي دي. او شعرونه یې وګورې په ټول کتاب کې به شاید دوه غزل یا دوه شعرونه هغه د هنري شي په طره باندې
نو ریحان صاحب راځي او بل غزل یا ترا وره یا به نو ما هم راخستې د کته غزل راوره کنه زید راورم نو
زبس
زنو تیرا وره کده اس لتا سره تر ما نوی غزلی مال را باندې راخستې
زنو زبیا د ته غزل دراورم چې غل تاسو نه کو را باندې
ش زنو بس تا نوی غزل خو به الله خوند کی
غزل وای چې نظر د کبر جن او قبرن شي.
اها
نظر د کبر جن او قبرن شي لږ د پاتې په هنداره دغه بن شي.
واه واه ډیر ښه ډیر ښه.
مننه وای د دې ښکل او عجيبه غوندي بازار وي.
اها د دې ښکل او عجيبه غوندي بازار وي.
ښکل او عجيبه غوندي بازار وي. کار دې نه وي خو د کار دې ته بون شي.
وا 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 ډیر ښه څومره نوې خبره. د دې ښکل او عجيبه غوندي بازار وي. کار دې نه وي خو بس کار دې پکې بند شي.
د دې ښکل او عجيبه غوندي بازار وي. کار دې نه وي خو بس کار دې پکې بند شي او د ځواني له زوره مخکې حسنه شي.
اها
د ځواني له زوره مخکې حسنه شي رانه ماتي کو. د ځواني له زوره مخکې حسنه شي رانه ماتي
په نازونو کې مړوند شي.
ځواني له زوره مخکې حسنه شي رانه ماتي په نازونو کې مړوند شي او دا پېنه شي د پیریانو په شان بوله.
اها ډېر ښه.
دا پېنه شي د پیریانو په شان بوله. خدای خبر چې په اسانه مې په بند شي.
اها
او د غزل جاغور دې تش کړم په حسن.
واه واه د غزل جاغور دې تش کړم په حسن.
د غزل جاغور دې تش کړم په حسن چې راډک مې د شاهدن او کمربن شي.
واه
او ریحان تریز دې د کلور سترګو جنتا. اها ریحان تریز دې د کلور سترګو جنتا فکر نکړم چې قایل به دې وربم شي.
اها ډیر ښه ډیر خوندور غزل. ریحان صاحب عموما داسې کله چې ځوان شاعران شاعري پیلوي خپل تجربه به درته وایم. کله چې ما شاعري شروع کړه دا چې سړی په دې اوله ځوانۍ کې د نورو شاعرانو شاعري ولولي خصوصا د مشهور شاعرانو شاعري نو هغه فکر کوي چې بس شاعري به یوازې په همدغو الفاظو کې کیږي چې دا کوم دا شاعر کارولی دی. نو اوس هم چې زه ګورم اکثره ډیر دغسې شاعران چې هغوی دا فکر نه لري چې په شعر کې باید خپلې خبرې ولري خپل رنګ ولري او د خپلې سیمې تورې او اصطلاحات او نوي ترکیبونه وکاروي نو د هغوی په شعر کې مغه الفاظ لاغو الفاظ دوی کار اخلي چې هغه په شعر کې دود شوي وي عام وي چې هغه په ټولو په ټوله پښتو شاعري کې کارول کیږي. ستا په شاعري کې چې ګورم ډیر د خپلې سیمې د پکتیکا یا د دغو شاوخوا سیمو د ژوب پکتیا پکتیکا او تر غزني پورې د دغو سیمو تورې تا ډیر کارولی دي چې په هغه کې دغه ځینې تورې سړی یادولی شي لکه رما او ځینې داسې ما ځینې تورې راخیستې و دلته لکه رما اوش او آس او دغسې خپل سیمه ییز اصطلاحات ډېر پکې راخیستې دي. بل دا ده چې هغه د پښتو چې کوم هغه د ولسي ژوند چې کوم شان دي دغه دې په خپلو شعرونو کې زیات کارولی دي. نو څه فکر کوئ چې آیا زموږ شاعرانو ته څه پکار دی چې آیا په خپلو د خپلو سیمو په هغو الفاظو کې ښه شاعري کېدلی شي چې په هغوی باندې دوی ډېر ګرفته مي په خپل ورځني ژوند کې وایي د دوی په لاشعور کې له خپلو مور و پلار اورېدلي که نه په هغه شاعري به دوی په هغو الفاظو به دوی ښه شاعري وکړي چې هغه دوی په کتابونو کې ولولي.
کوم کلمې چې له کلاسیک دور نه تر کلاسیک ادب نه تر دېو ته پورې ځینې کلمې لکه مثلا ساعتي شراب او میخانه او میکده او دغه کلمې د درې څلور پېړۍ کې وو چې په پښتو شعر کې مروج دي په اردو شعر کې به مشاعت په فارسي شعر کې دغه کلمې که د نن شاعر دغه کلمې راوړي نو دغه کلمې دته چې ډېر وخت یې وتلی دا ډېرې دا کلمې تکرار شوې دي دا کلمې زیاتې نورې په غوږو باندې ښې نه لګېږي. خو بیا هم که ته په نوې مغزو په دې کلمو په دې کلمو کې نوې مغزو راوړې یا د دې کلمو ته له نوې زاویې وګورې لکه ځینو شاعرانو دا کار کړی دی شاید هغوی کامیابه نه وي. موږ باید کوشش وکړو موږ په دې روزمره ژوند کې چې له کومو شیانو سره مخامخ کېږي له کومو څیزونو سره په ماشومتوب کې په پلاني کې خپل چاپېریال چې موږ بې انتها ډېرې کلمې لرو بې انتها ډېرې اصلاحات لفظونه لرو موږ باید دا شیان راواخلو هغه په غزو باندې شلګېږي او مخالف شیان هر څه دی هغه ډېر خوندور دي. نو تر دې چې هغه فلیدلي کلمې راواخلو، دا دغه کلمې راواخلو که چېرته دغه ځینې داسې لغاتونه دي یا ځینې داسې کلمې دي چې دا باید ژوندۍ پاتې شي زموږ آینده نسلونو ته، ځکه هغه د دوی له یاده ووځي او که چېرته دغه کلمې ځای شي دا به د نوې نسل لپاره هم شي او ژوندۍ به هم پاتې وي. او ډېر خوندور به یو پاتې شي دا فلیدلي کلمې، دا چې کوم نوی شی نه ولیکي هغه زړې کلمې بیا د چا په غوږ باندې شنه لګي چې خوندور نه راځي. دغه نوې کلمې باید راواخلي. خپله مینه ډېر پښتو بډایه ژبه ده، بډایه کلمې لري، خوږې کلمې لري، شرنګېدلې لفظونه نه لري. باید په دې توګه هم شاعري وکړو. زما خپله دا کلمې ډېرې خوښېږي. زما په کلمه کې په شاعري کې که زه داسې ووایم چې تر اوسه مې شاید درې ډله د جام او د میخانې او د میکدې کلمې نه دي کارولې. په دې دوو شعري ټولګو کې
صحیح ریحان صاحب په دې باندې بیا هم خبرې کو. شمالي وزیرستان ته ورځو. شیر رحمان وزیر صاحب په خیر. ډېره مننه نو راځه.
د بروزو او ممانو د ګورګورو د وطن یم، اوس پردي خار کې آباد یم، د نخترو د وطن یم، په سندرو باندې پاسم په سندرو ویده کېږم، په سندرو باندې پاسم په سندرو ویده کېږم، دا چې مست یم او خوږ یم د سندرو د وطن یم، د دې خار په لوړ پوړیزو ودانیو کې نور تنګ یم، د دې خار په لوړ پوړي هو ودانیو کې نور تنګ یم، خپل وطن را ته یادیږي دا کمر د وطن یم.
ډېره مننه شیر رحمان وزیر صاحب. ریحان صاحب عاصم وزیر صاحب غوښتنه وکړه چې د پر بیتونو باندې نظر ورکړي. نو د ده په بیت کې یو تور هم راخلو، په دې هم که وږغېږه لوړ پوړیزې ودانۍ په شعر کې راوړي دي. نو ځینې کره کتونکي وایي چې د شعر ملا خو ډېره نازکه ده، نو په هغه باندې باید داسې درانه تورې بار نه سي. نو څه وایي چې په دې یوه بیت کې لوړ پوړیزه، نو دغه ډېر دروند تورې نه بولئ په شعر باندې؟
وزیر صاحب ته سلامونه. اول خو بیتونه یې ډېر ښایسته وو، په دې کې هغه د بروز او د ممانو کلمې خوندورې وي، چینایزه کلمې دي. او لوړپوړیزه ودانۍ د دغه بیت که یو ځل بیا خو زما له یاده ووتو، که نه هغه موضوع د دغه لوړپوړیزې ودانۍ سره موضوع کمه راغلې وه، که نه ځکه موضوع په هغه کې په بیت یا په شعر کې راغلې. هلته که بیا هغه کلمې یو څه درنې یا په اصطلاح هغه کلمې لژنداره وي، نو په هغه کې ځایېدلی شي، په غزل کې ځایېدلی شي، خو چې له موضوع سره هاسېله لري.
خو یو څه دې ته اړتیا نه لري چې دغسې یو څه که د چا خبره زیږه تورې وي، هغه هغه د زرګر کار ورسره وسي او هغه وتوژل سي او هغه مای ځنه جوړ سي.
زه غزل لیکلې وې، هغه ته ردیف مې د بارودو ورکړی و، یو ته د بارودو ردیف و، یو ته د ماینونو ردیف و. که څه هم ما په دې باندې ډېر وکړو چې دا د بارودو دا ردیف یو وخت مې فیسبوک ته هم پورته کړی و، د غزل دا نازک وې زه دا بار وایي چې کوي نشي راو، خو اکثره د ملګرو کمنټونه مثبت ویلي. یعنې نو دا کلمې که یک راښیي چې زموږ شاعرانو دا کار کړی، دا ډېرې زماغه کلمې دي، هغه معافیا کلمې دي په غزل کې ځای شوي، په ډېرې خوندورې راغلې دي.
ریحان صاحب، څنګه چې شعر خپله د الفاظو یو هنر دی، نو په لفظونو په تورو باندې بیا هم خبرو ته دوام ورکوو. ستا په شاعري کې چې هغه تورې ما راټول کړي و، مخکې مې له مخې نهامسی و، نو هغه دا دی چې رما، ډول، شپول، ځونډی، اوښ، آس، ببری، کب، بریځر او سرسان، داسې دې ته ورته نور د کلیوالي ژوند په لسګونو تورې دي ستا په شاعري کې. نو اوس که زه ستا شعر لولم، ستا په اکثرو شعرونو کې دغه په ټوله غزل په یوه په هر بیت کې که نه یې په غزل کې ضرور یو نه یو ځای په مخه راځي. نو د سبک پوهان وایي چې د یو شاعر د سبک هم دغسې جوړیږي چې دغه په ټوله شاعري کې ځینې مخصوص اصطلاحات په بیلابیلو په مختلفو معناو کارول شوي. نو آیا اوس موږ دا ویلی سو چې دغه الفاظ د ریحان د شعر سب کم ټاکي د د شعر طرز هم جوړوي اسلوب هم جوړوي
نعم يا اخي انت بس بدغه هو مخبره به لشتين کوتا يا غبي شعر اخي شعر باندې تو تو تيجي له وته د سميز دا خو د شي خاص کوم هغه مخ کړ د خپل شعر کو حق له باندې خبره چې دا له بزنه به د ما سب د سب لپاره څومره اړین دي چې زما د شعرونو خلکو ته غوي شي یو شب کې ساتلی مثلا متبادې پیر محمد کاروان صاحب خپل یو شب د لادي درویش دراني صاحب ده نو زه نه پوهېږم دا به د لوستونکو کتلي دي چې هغه ته وایي زه قضاوت نه شم کوم خپل شعرونو باندې کوشش کوم چې نوي لفظونه وي خو هغه لفظونه وي کوشش مې دا وي چې دا وکاروم نور څه نه وایم د خپل شعر پهکې
ریحان صاحب سایل په څلوریزو ونه ژغېدو استاد شعرونو د څلوریزو یو ټول غهم د غړوندی په نامه چاپ سوی ده زه هم کله کله څلوریز لیکم په تیرو کلونو کې یو شاعر راته وویل چې څلوریز خو اوس لپامه یو لویدلی صنف یو لویدلی ژانر دی او ته څنګه څلوریز لیکې نو دا پوښتنه به له تا وکړم چې وایي چې په اوس وخت کې څلوریزو لیکلو ته توجه کمه ده نو استاد څنګه ورپام سو چې پوره ټولګه دې پکې ولیکله او چاپ دې کړه
ما کله کما د ربان شری کولګه شیرونه ور اخره وختونه چې و کولګه چاکرما مې دې ورسته دې دې کولګه شیرونه ور اخره له هغه ورسته چې لري ته خیال شې چې دې دې چې لري دې رامولې کښونې نو کله مې چې لري دې ولې چې او کومه موضوع ما ته چې لري دې ته راوړل له ډیره پندور راوړل کېږي ما ته یې هغه مخکې چې لري دې ډیر مطالعه کړم نو یو تقدم ارواشات پر تفریفه جن سلوری دی مختلف آغل یه مطابقه کریم آغم دنیا خلالاری سلوری زو ما تا قدم دیر خوند را کلو آو تو پرسیو شایری که شاید پوردو آفاسی شایری که بم دی شایران و یکی دستون که دی خوشی آغا جانر غزلی آغا غزل نشکم دیر خوند خو ما تا خطلا خطلا که غزل که سمرا خوند را کهی دیر ما تا پرسیو سلوری دیر خوند را کهی ولایغه لري سما سلوریز لیکل کار کړل او ډیر څنګه راکوي ما ته سلوریز لیکل یم موضوعات مې چې روان راړل نو څوک څوک ها ها درسته دي یو څه د سلوریز سره برابر شي زه خپل هم کوشش کوم چې زه سلوریز ولیکم او ډیر ولیکم او ځان خیران کوم دا ولایغه مې دا غوښتنه ده چې د سلوریز په ځانر کې شاعري وکړي چې څوکات ډیره خوږه او خوندوره شاعري راځي چې یو خو دا زموږ دغه کلاسیک ژانر دی د شعر سلوریز باید دا راځوندی چې اوس هایکوګانې چې او دې هایکوګانې تاسو ته به معلومه وي چې ما خپله ډېر بد دین راځي د پښتو هایکونه اته یو هغه چې هایکونې کې او یا کتایزمې کې دغه د شعر نه چې خپل
نو ریحان صاحب که خپل یو دوه درې څلوریزم راواورو خوند به وکړي نو لما سره خو به نه وي نو بس خوند به وکړي راځه
او دا به نو مګروند کول د چې دی وای اخ ما شم توبا خو له وان توبا د مور ته د شکی د مور توبا وخت د توبا د مور بدکا د مين رنګ د غما شوبا
واه واه ډیر ښه
وای د سترو غرو جنګل شامت د دم بارودو د برکت ګټل نو شو نو به شول د بخت یې وینو وکړل درته
ډیر ښه
او زموږ له اسمانه دغه د برخه کښت مو بیږي د جمله ورخه او د ژوند په ګل مو کلمه کیږي چې راوړې ژوند د وینو پرخه او سپیره پښتنه په بخت تمنه له جنګ سره دي کړي د ژمنه
ډیر ښه ډیر خوندور سلوریزی ریحان صاحب ستایو بیت ته وای ستا خو روزګار له شاعری سره دی ریحانه نه بولی کار خلق شاعری واقعا هم یو زړستړی کار دی او ګران کار دی فکر نه کوي چې ډیر خلکو یا به دا ووایي چې د شعر په نامه چې څوک یو څه لیکي هغوی دا یو ډیر اسانه روزګار یا ډیر اسانه کار یې ګڼلی دی ښه شعر لیکل څومره ګران کار یا د دې بیت په پیروي څومره ګران روزګار یې ګڼئ ایوب صابر صاحب وای لزړگی چې وینه وڅ څوم بیت سي زمانه زما نقصان ته خو خیال وکه
ما نقصان ته خو خیال وکه مرشام ښه شاعری ډیر ځا چاو دین وای د هغه دې زرو په کتر ورګر کوي
صحیح نو په پای کې بل تاسو دا وپوښتم چې د شیرونو بل ټولګم هم تیار ده چاپ ته چاپوي کنه
شیرین مختار دې ټول د شیرین راټولسته شیرین مخزیا کوي خو خیر دې دې ټول دې شاعر راټولسته او نه دې دا ورته دې راټولسته خو مو چاپ ته تیار شي
صحیح نو ریحان صاحب په پای کې ستا یوه بله غزل له ما سره د نو دا به هم په بیړه بیړه اورېدونکو ته واورم او بیا زړه خو مې غوښتل چې ډېرې خبرې وکړو خو خپرونې وخت هم دومره دی بس نو لکه سپم غوندې په ستنه کې آباد دی لکه سپم غوندې پستنه کې آباد دی یو سړی مې په څرمنه کې آباد دی د سترګکو فدایان دې پکښې ګرځي د زړه ښار مې په چاودنه کې آباد دی دا چې زور په زیر دی پاڼې د مخ لولم دا کتاب په مخ کتنه کې آباد دی ګریوانونه یې په پچه وي ختلي دا به څوک وي په شرنه کې آباد دی د لیلی د فراق اوښکې په کشنې دي قیصه پل دی پرغنه کې آباد دی د لیلی د فراق اوښکې په کشنې دي قیصه پل دی پرغنه کې آباد دی پرخوم پرې مسافرې رڼې اوښکې د ژوند ګل مې په شګلنه کې آباد دی بس ریحان دی لاره څاري سپینې خولې ته لکه خال په غونډه زنه کې آباد دی ریحان صاحب له تاسې ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ او خپل خوندور شعرونه مو راواورول او پر شاعري مو راسره خبرې وکړې ډېره مننه ګرانو اورېدونکو د غزل محفل ادبي خپرونې وخت هم دومره ما بارکوال میخیل او د دې خپرونې پروډوسر نایلې محمد ته اجازه راکړئ هر چیرې چې یاست روغ جوړ او خوشحاله اوسئ شپه مو نیکمرغه